السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې روانې وي، خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په جنوا ښار کې دی. ټاکل شوی چې دا پلاوی د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره وګوري، خو په عین حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سویس خاورې ته د طالبانو د پلاوی سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. دا په تیرو دوه اونیو کې د طالبانو دویم اروپایي سفر دی. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي چې هیڅ چاته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کېږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو را وروسته له محاکمې پرته د ښځو د حقونو د فعالانو او د پخواني دولت د یو شمېر سرتیرو د نیولو او ځورونو ادعاوې خپرې شولې. اروپای مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسېدو کې به یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل چې په لوړه کچه د روسیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې یې دا موندلې چې د دغه کړکېچ د هواري لار شته. بل لور ته روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره له مدیترانه سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي. د روسیې دفاع وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې دا بیړۍ د بالتیک له سمندري قطې سره تړاو لري او په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون په مقصد د باسفورس تنګې لاري د تور سمندرګي پر لور روانې شوې دي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې درې روسي بیړۍ پرون د فبروري په 8مه له باسفورس تنګې څخه تیرې شوې. او اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریې په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حمله کړې دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بریدونه د سوریې له خاوره پر اسرائیل د یو توغول شوي توغندي په جواب کې کړې دي. لن خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو د تفصیل ترڅنګ د دغو مسئلو په اړه اوریدل شي. د طالبانو یو پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی. دوی له دې لیدو کتو څه غواړي؟
وهڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کومکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
اروپا ته د طالبانو دویم ځلی راتګ په څه معنا کېدای شي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. کابل کې یو کس یو مور او د هغه دوه لوڼې وژلې دي.
په لومړنیو تحقیقاتو کې مجرم په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان یې د مقتولینو مټروان ودرې دی.
د غزنی د جاغوري اوسیدونکو له طالبانو د تعلیم او تحصیل پرانسته غواړي. طالبان هم دا سجمنه ورکوي.
که تم غزنی کې وسیخته مکتبونه ټول رخصت دي، پاتون رخصت دي، نو په وخت سره ان شاء الله د لیبم کې د سمسره ملګری اجازه ورکړي.
دویمه نیمایی کې ځوان فکر اونې زخبرونه درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو د دغه خبري ټولګې د سر موضوع دا ده چې د طالبانو یو لسکسیز پلاوی د جنوا کال په نوم د یو غیر دولتي بنسټ په کوربتوب د سیاسي او بشري مسلو په اړه د بحث لپاره سویس ته تللی دی. دغه غیر دولتي بنسټ چې د جګړو پر مهال د ملکی وګړو ساتنه کوي ویلي دي چې له دوشنبه تر جمعې ورځې پورې به په جنوا کې د تړلو دروازو تر شا د یوې غونډې کوربتوب کوي. خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت په ډاګه کړی چې دا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو پلاوی په جنیوا کې د تړلو دروازو تر شا کانفرنس کې د نړیوالو مرستو په لټه کې د سویس غیر دولتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي د سه شنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د دوشنبه څخه تر جمعې پورې د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یو کانفرنس کوربتوب کوي چې هدف یې د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو د بهیر چټکول دي. د طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته تاییدوي چې د طالبانو د حکومت د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ پلاوی چې د دوی د دفاع، کورنیو چارو او عدلیه وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري، یا د غونډه کې د ګډون لپاره جنیوا ته رسیدلی دی.
دا پلاوی د ځینو نورو نړیوالو مرستندویو او بشری موسساتو سره هم لیدنې کتنې ولري او هڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کومکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
د سویس غیر دولتي بنسټ لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ناسته کې د طالبانو حکومت ته بلنه ورکول شوې چې دواړه لوري په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو د وضعیت د ملکي وګړو د خوندیتوب د روغتیا ساتنې او په ځمکه کې د کرل شویو ماینونو او د جګړې د پاتې شونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاد هیواد افغانستان د تیرو وسلوالو جګړو کووېډ 19 او د ټولنیزو او اقتصادي عواقبو له امله یو دغه شان ککړې هوا له امله له یوې پیچلې بیړني حالت سره مخ دی. دروشت میلیونه وګړي د خوارزواکۍ له خطر سره مخ دي او 90% یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. مخکې تر دې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو یو پلاوی ناروې کې هم په یوې غونډه کې ګډون کړی و. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې هېواد کې د طالبانو د پلاوی شتون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. دا خبره د ناروې چارواکو هم کړې وه. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی ناروې ته تللی و چې د امریکا او اروپایي ټولنې غړو هیوادونو استازو او دغه شان د افغانانو یو شمېر استازو سره یې د بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په اړه خبرې او بحثونه درلودل، خو تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له بلې خوا تازه افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف مسکو کې RBK ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي تر څو چې طالبان د ښځو او نجونو په شمول بشري حقونو ته درناوی ونه کړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته نه کړي، روسیه به یې حکومت په رسمیت ونه پیژني. هغه شرطونه چې د نړۍ ډیری هیوادونه یې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لري.
و مو ریدل چې د طالبانو یو پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی. سویس وایي چې دا د طالبانو د رسمیت پیژندلې په معنا نه دی. لسلواک جمهوریت څخه د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو وحید الله سلیمان خیل سټډیو ته واصل دی د موضوع د تحلیل لپاره. سلیمان خیل سب سټډی مشي راځي په دې فایل کې چې سلواک ته په بخښنې سره جنوا ته د طالبانو د یو پلاوی راتک په څه معنا کېدای شي؟
نوین سره سلامونه او نیکه هیله تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. بالکل دا خبره چې دوی جنوا ته طالبانو پلاوی زوړ پوری چارواکي پلاوی جنوا ته راغلي دي. دوی د دې نه دا مقصد دی چې طالبان غواړي لنړیوالو سره خپل اړیکې جوړې کړي. تر اوسه پورې تقریبا اړیکې په نشت حساب دي. دوی دویم سفر دی چې اروپا ته کوي. دوی غواړي چې نړیوالو سره اړیکې جوړې کړي او تر څنګ کې هغه دوه ډېر تر ټولو مهمې برخې چې دي لکه صحت برخه او تعلیم برخه، په دې کې غواړي چې د کومکونو راجلبول او یا د هغې کومکونو چې وعدې شوي دي د هغو هماهنګ کول به دوی تر ټولو غټ هدف وي. او تر څنګ کې خو تر ټولو کې لویا کې دوی غواړي چې نړیواله ته وښيي چې موږ لیوالتیا لرو تاسو سره خبرې وکړو او په هر برخه کې خبرې وکړو. او بل خبره افغانستان لپاره دا خبره بدې ده چې یعنی طالبان څومره چې دوی مختلف مشران زی نړیواله هیوادونو سره نور هیوادونو سره نړیواله سره کینی، نو دوی ګوري خلک ګوري دی غوی کارونه ګوري دی غوی ملکونه ګوري دغه سیستم ګوري دغه خپل یو غټ تغییر دی چې ځکه دوی چې وګوري چې دنیا سره هم روانه ده کارونه څنګه مخته وړي دغه شی به دوی ان شاء الله خپل هیواد کې هم یو قدم خو کم از کم واخلي دغه خواته.
سلیمان خیل صاحب، طالبان دغه حدسې د رسمیت پیژندلو ګامونه بولي، آیا همداسې ده؟
بالکل طالبان له اړخه سل په سل کې دوی هڅه همدار چې نړۍ ته وښيي چې موږ لیوالتیا لرو چې تاسو سره اړیکې ولرو. او اگر چې نړیواله ټولنه په بار بار وایي چې دا د رسمیت پیژندل په معنا نه ده، خو د غوی لخوا هم دا ابتدایي قدمونه دي. دغه اولی قدمونه دي چې غوی راخیستې دي د چانس ورکوي حتمان خبرې ده، خو د دروازه تر شا پټ دروازه تر شا بند دروازه تر شا باندې خبرې تر شا خبرې کیږي. او حتی نورې خبرې هم شاید شوي قطر کې څو مخکې دې خبرې وکړي. نو اتمن هغوی ورته بعضی ټکی لیبری دي چې دغه ټکی باید عملی شي.
بله، په همدو ټکو کې لږ زره تام سو سلیمان خیل صاحب، والی طالبان پر رسمیت نه پیژندل کیږي، د حکومت د دای نګدې شپږ میاشتې پوره کیږي، فکر کوي نړیوال څه ملاحظه لري پلانډو کې؟
تر نړیوالو مخکې اصل کې باید په هیواد دننه د دې خپل مشروعیت ته د رسمیت ورکی، ملت باید خوشاله کی او مختص خپل لوی جرګه لرو یا د علماء او شورا لرو، یعنی هر طریقه چې وی به دوی ملت نه هم یو رسمیت واخلي، ځکه چې دوی څه رقم د پواک ورته په غیر بحث نه کوي، دوی وس حاکمان دي، خو ملت باید خوشاله وسیږي دوی نه. بعضې واقعې شته چې ملت ځورول شوی دی پکې، او په ملت احسانونه کیږي. دغه یو کاذب غرور موجود دی چې دغه دینه چې دی لږ راښکته شي او د ملت ناول خپل رسمیت واخلي. خپله اشکره چې ملت رسمیت واخسته، ملت دې تر شا ودرېده، نړیوال په خپله تا ته رسمیت درکوي. او هو نړیوال چې دی لوی شرطونه چې ورته ایښي دي، هغوی دوی هم ابتدایي قدمونه ور اخیستي دي چې دوی اعلان کړی چې پسرلي ته به ښوونځي او پوهنتونونه ټول خلاص شي. اگر چې دوی باید دې ځواب ووایي چې د شپږ میاشتې په کوم دلیل دا ښوونځي او پوهنتونونه بند ساتلي وو، د دې ځواب باید ملت ته وایي. نړیواله ټولنه که پوښتنه کوي که نه کوي، مهمه نه ده، خو ملت ته هر هغه شخص چې د تعلیم نه پاتې هغه ته باید دوی ځواب ووایي. دغه مهمه ټکی دا ده چې دوی په هېواد دننه دوی رسمیت واخلي ملت نه.
سلامت اوسې، ډېره ډېره مننه له سلواکه د پانتون استاد او د چارو څېړونکي وحید الله سلیمان خیل و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
سپینه مانای وای د افغانستان د پخوانی حکومت د امنیتی ځواکونو سقوط هغه څه و چې وړاندوینه یې نه کېده. د سپینه مانای ویاند له افغانستان یو ځل بیا د خپل ځواکونو د ایستلو دفاع هم کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ یو شمیر امریکایي رسنیو د پوځي څېړنو پر بنسټ له افغانستانه د تخلي د پروګرام د سستوالي خبر ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
سپینه مانای یو ور بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له پروګرام دفاع وکړه. د سپینه مانای ویاند جنسا کې د سه‌شنبه په ورځ ناوخته په یو خبری کانفرنس کې وویل که څه هم امریکا له افغانستان د بشپړې وطنې له پروګرام وړاندې پوره تیاری نیولی و، خو د افغان ځواکونو سقوط هغه څه و چې وړاندوینه یې نه وه شوې.
زه یوازې دومره وایم که تاسې هغه پلان ته چې موږ ځانګړی جوړ کړی و وګورئ، دا یوازې احتمالي قضیو ته جوړ پلان و، ان تر دې چې هماغه وخت مو هم په دې اړه خبرې کړې دي. د افغان ځواکونو د دومره ژر له منځه تلو وړاندوینه نه کېده، هېچا هم دا وړاندوینه نه وه کړې، خو موږ یو لړ احتمالي پلانونه درلودل.
دا په داسې حال کې ده چې د واشنگتن پوسټ د دوشنبه د ورځې په راپور کې راغلي پوځي تحقیقاتو ښودلې چې له افغانستان د وتلو بهیر پڅو. دغه ورځپاڼې لیکلي چې دغه پوځي څېړنه د هغه انتحاري حملې په اړه شوې ده چې د اګست میاشتې په شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر په یوې دروازه کې وشوه. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په دې حمله کې 170 افغانان او 14 امریکایان ووژل شول. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکو او افغانانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړو وتلو مخکې په څو ځلې د رسنیو له لارې د امریکاو ملاتړو له وتلو وروسته د افغانانو د وضعیت او برخلیک په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې وي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له بشپړې وطنې 15 ورځې مخکې مخکینی جمهوري نظام د طالبانو په لاس سقوط شو، خو اوس چې په دغه هیواد د طالبانو له واکمنۍ شپږ میاشتې تیریږي، لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو په ژوند کې د سیاسي، امنیتي او اقتصادي بدلونونو اغیزې جوتې دي.
اوس هم یو بل امنیتي موضوع کې تمکیږو. د کابل د ومې امنیتي حوزې اړوند د جای رئیس په سیمه کې یو مېرمن له خپلو دو لونو سره وژل شوې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ مسؤلان وایي چې د دې وژنو په تور یو تن نیولی. وژل شوې مېرمن ایدیمانو میگی او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د مدیریت په بست کار کاوه. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
یو څلوېخت کلن ایدیما د کابل په ومه حوزه کې پرون مازدیګر نږدې 3 بجې په خپل کور کې له دوو لونو سره وژل شوې. د هغې لونې یوه مصریا او بله منوره نومېده چې د 9 او 14 کلونو وي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د یو جنایي پیښه بوله وایي له پیښې نیم ساعت وروسته یې ځواکونو د دې ښځې او لوڼو د وژنې په تور یو تن نیولی دی.
د اومې حفظ امنیتي ځواکونو خبر ترلاسه کړ چې یو تن په نام د رامین درې زنانه په قتل رسولي دي. په لومړنیو تحقیقاتو کې مجرم په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان یې د مقتولینو موټروان ښودلی دی.
یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل وژل شوې ایدیما د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې د مدیریت په بست کار کاوه، خو لوڼې یې زده کوونکې وي. کچا په کابل کې د درې خوځو وژل کېدل یو جنایي پیښه ده، خو له دې ورها خوا د طالبانو د حکومت لخوا د خوځو پر وړاندې ټولنیز محدودیتونه هم زیات شوي دي. تر خوا یې نږدې 3 اونۍ چې د هغو 15 معترضو نجونو برخلیک معلوم نه دی چې له خپلو کورونو بېول شوي دي. د هغوی کورنۍ ادعا کوي چې د نجونې له طالبانو سره دي، خو د طالبانو حکومت په دې اړه د معلوماتو راټولولو خبره کوي او بشپړ جزئیات نه ورکوي. پرون مازدیګر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرسیال عبدالسلام حنیفی سره کتنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس په دې اړه خپل اندېښنه هغه سره شریکه کړې ده. یوناما یو خبر پاڼه کې لیکلي میرمن لاینز غوښتي چې د طالبانو حکومت د نجونو د ازادۍ او خوندیتوب لپاره هر ډول ګام پورته کړي. پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پیریانی د جنوري په 19 خپل کورونو جوړل شوې. مرسل عیار او زهرا محمدی تیره اونۍ ونیول شوې، خو لا هم معلومات نشته چې چیرته دي او څه حالت لري. د هرات د خزینه او محبس مدیر علي عزیزي هم لادرکه شوې چې د برخلیک په بابي معلومات نه دي ورکړل شوې. پروند ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د دې خوځ او د هغوی د خپلوانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. وی ویل هیڅ خبر نشته چې دا خزي چیرته دي او وی غوښتل چې چارواکي په دې اړه معلومات ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم یوه نړیواله او سیمه ییزه موضوع کې تم کېږي. اروپایي مشران وایي د ډیپلوماسۍ له لارې د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ د هواري امکان شته. همکار مې نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړې ده. مهال بیا هم سټوډیو کې د نوري صاحب څه تازه معلومات راغلي پر دې موضوع؟
بلی لودین صاحب، اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسیدو کې به یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل چې په لوړه کچه د وروستیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې دا موندلې چې د دغه کړکېچ د هواري لار شته. ماکرون چې موسکو او کیف ته له سفر وروسته په برلین کې خبرې کولې، پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید پر سر د اندېښنو د لرې کولو لپاره له کرملین سره د پیاوړي ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ. ماکرون پرون سیشن به په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز او د پولند له ولسمشر انجی دودا سره له کتنې وروسته وویل چې موږ باید لارې چارې او وسیلې ومومو چې له روسیې سره په پیاوړي ډیالوګ کې ښکیل شو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل درې وړ مشران په دې کې هم نظر و چې د ښکار پیغام او د ډیموکراسۍ له لارې په اروپا کې د امن د خوندیتوب هدف ته په رسیدو کې یو موټی دی او په ګډه به اقدام کوي. د پولند ولسمشر انجی دودا وویل دی باور لري چې د جګړې مخنیول کېدای شي. نوموړي زیاته کړه چې موږ باید د جګړې د مخنیوي لپاره حل لاره ومومو او په اوس وخت کې دا زموږ اساسي هدف دی چې د باور هغه ترلاسه کېدای شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې وړمه ورځې په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره کتلي، په ترسره کړو خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه ونه کړه. خو ویل چې د دغه خبرو له دې سره مرسته کړې چې دغه کړکېچ د لا زیاتېدا مخه ونیول شي. ماکرون وویل پوتین ورته ویلي چې موسکو به د کړکېچ د لا زیاتوالي لامل نه شي، سره له دې چې له اوکراین سره په پوله له 300 زیات سرتیري ځای پر ځای کړی دي. البته لودین صاحب یادونه ور بولو چې په عین حال کې سپین مڼې ویاند جنساکي وویل چې ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې له ماکرون سره وګوري. میرمن ساکي زیاته کړه چې دواړه مشرانو تیر اونۍ دوه ځلې پر ټلیفون خبرې کړې وې.
ډېره ډېره مننه. کور ودان نوریاس نوري و چې ویلې اروپایي مشران وایي د ډیپلوماسۍ له لارې د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ د هواري امکان شته. اوس هم سپورتي خبرونه.
د هیواد د 19 کلنو فوټسال لوبډله قرغزستان ته لاړه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي چې د فوټسال د لوبغاړي د قرغزستان هیواد په سی ای ایف ای لوبو کې ګډون کوي. په دې لوبو کې د افغانستان د فوټسال لوبډلې ترڅنګ د تاجکستان، ایران، قرغزستان او ازبکستان لوبډلې هم برخه اخلي. دا لوبې به د فبروري له 12 تر 19 نیټې پورې وشي او د افغانستان د ملي لوبډلې لومړۍ لوبه به د فبروري په 12 له ایران سره وي. د میدان وردګو په چک ولسوالۍ کې د غشي وشتلو لوبه وشوه. د بدني روزنې ورزش ادارې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د میدان وردګو ولایت په چک ولسوالۍ کې د آدم خیلو او خواجانګور لوبډلو ترمنځ د غشي وشتلو لوبه وشوه. دا سیالۍ چې یوه ورځې دوام وکړ، دواړو لوبډلو ښه لوبه وکړه، خو په پای کې د آدم خیلو لوبډله بریالۍ شوه او سیالۍ د یوې نمرې په توپیر وګټله. د دې سیالۍ په پای کې د دواړو لوبډلو غوره لوبغاړو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د هند او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ دویمه یو ورځنۍ لوبه نن د هند په احمد آباد کې پیل شوه. د دې لوبې ټاس یا پچه ویسټ انډیز وګټله او لومړی د توپ ونی پریکړه وکړه. د هین لوبډلې ته پیلیز لوبغاړی لوکیش راهول بیرته راستون شوی او د ایشان کیشان پر ځای په نننۍ لوبه کې لوبیږي. که څه هم راهول پیلیز توپ وهونکی دی، خو نن د تمې خلاف ریشب پانټ او روهیت شرما د هین لپاره توپ وهنه پیل کړه او راهول په څلورم نمبر میدان ته راښکته شو. دا یادونه ده چې تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه د هین لوبډلې ګټلې وه.
اوریدونکو، زه 4:30 بجې بیرته راستنیږم. اوس می همکار اجمل انت مایک سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته مو ز اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ډیرې مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي. د طالبانو له راتګ سره د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ترڅنګ په ټول ولایت کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. نور حل
جاغوري د غزنی ولایت له هغه ولسوالیو څخه یوه ده چې ډیری ښځینه اوسیدونکې یې لوستې، مترقي او د جمهوریت په وخت کې په ورځنیو کارونو بوختې وې، خو وایي اوس دلته د سړو تر څنګ ډیری ښځې هم په کورونو ناستې، بېکار او د زده کړو مخه یې نیول سوې ده. دغه مېرمنې یو ځل بیا په دغه ځای کې د نجونو پر وړاندې د تعلیمي دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي. دوی وایي دا د ښځو ارمان نه بلکې غوښتنه او حق دی چې باید ورکړل سي. ریحانه حسیني په دغه ځای کې د یو شخصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده.
کله چې په هیواد کې وروستي بدلونونه راغلي او د خلکو اقتصادي وضعیت زیات ورسره خراب شوی، نو زموږ اقتصاد هم خراب شوی دی. دلته خو زده کړې نشمه کولی. زړه مې غواړي چې کابل ته لاړه شم، هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړم، خو خپل اقتصاد دغه اجازه راته نه راکوي.
بدریه انتظار بیا په دغه ځای کې دولتي کارمنده وه. نوموړی وایي موږ نه غواړو چې راتلونکي نسلونه مو له تعلیم څخه بې برخې سي. طالبان دې دلته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
متاسفانه او ډیر بدبختانه ما کله هم توقع نه درلوده چې د نجونو پر وړاندې به د زده کړو دروازې وتړل سي. همداسې وسول، خو اوس بیرته دا غوښتنه کوم چې د نجونو پر وړاندې دا بندې دروازې خلاصې سي.
دا په داسې حال کې ده چې تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو نه پرېښودل کېدل د هغې پر حقونو تیری بلل کېږي. په جاغوري ولسوالۍ کې د ښځو د حقونو یوه فعاله فاطمه بیا په دې باور ده چې د طالبانو له راتګ سره په دغه ځای کې ښځو ته حقونه نه ورکول کېږي.
ناراحت زیاد استم به خاطر کې زه ډیره نارامه یم. زه د علم او پوهې له لارې ترقي او پرمختګ ته ګورم. کله چې ښوونځي وتړل سول د ترقي او پرمختګ لاره مې وتړل سوه، نو په دې خاطر له اسلامي امارت څخه غواړم چې په ډیره بیړه دغه ښوونځي خلاص کړي.
دغه مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه د غزنی تر څنګ په ټول هیواد کې د نجونو د زده کړو پر مخ د بندو دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې په غزنی کې هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه ورکړي. د غزنی د اطلاعات او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد وایي
وریا هرات کې او په نورو ولایتو کې اجازه ورکړل شوې ده. نږدې وخت کې داسې ده ان شاء الله دغو ولایتو کې به هم اجازه ورکول کېږي. که څه هم غزنی کې اوس یخ ده، مکتبونه ټول رخصت دي، پوهنتونونه رخصت دي، نو په وخت سره ان شاء الله دلی به کېدی شي ان شاء الله ملګري اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې دوی هیله مند چې په نوي ښوونیز کال کې به د هلکانو تر څنګ د نجونو د زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي خلاص سي، خو د طالبانو د حکومت دې اعلان ته لا هم ډیری ښځینه زده کوونکي د شک په سترګه ګوري او وایي طالبانو ډیری ځله د نجونو د زده کړو د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې ژمنې کړې، خو پای نه ده ورباندې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا د تېرې مرغومې میاشتې په 28مه نیټه په کابل کې په یو علمي کانفرنس کې وویل چې تر راتلونکو 15 ورځو پورې به ټول دولتي پوهنتونونه پیل سي، خو تر اوسه پورې همداسې پاتې دي.
میدان وردګو کې یو ځوان په شخصي لګښت د نجونو لپاره ښوونځی خلاص کړی دی او وړیا زده کړه ورکوي. د دې ښوونځي بنسټ ایښودونکی حمیدالله ریحان وایي یاد ښوونځی په خپل کور کې جوړ کړی او هدف یې دا دی چې کلیوال نجونې له زده کړو برخمنې شي. په دې اړه نور تفصیل زما د همکار په ریپورټ کې.
د کلیوالو نجونو دا ژغونه له ښوونځي نه، بلکې د میدان وردګو ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د یوه کلي له خټین او زاړه کور څخه پورته کیږي. دا ژغونه د سید آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره هیله بخښونکي دي، خو هغه څه چې دوی ناهیلي کړي دي هغه دا دي چې په افغانستان کې د طالبانو په راتګ سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي. د زده کړو ډیر منجون انجونو ته د شوونځي په دغه سیمه کې یو ځوان په خپل شخصي لګښت خلاصه کړې ده. مرزیا د همدې ریحان شوونیز مرکز زده کوونکې ده. ازادي راډیو ته وویل چې پر زړه یې تر ټولو لوی ارمان زده کړې وي. دا چې پر زړه یې پراته ارمانونه څه اندازه پوره سوي وایي اوس د لومړۍ ټولګۍ کتاب یې خلاص کړی دی.
ډېره خوشحاله یم چې ما په دو کور کې د اول سزه چې د پلار سمې غزنی ته راوړم چې د نجونې په مکتب کې زما به ډېر ارمان و چې درې کاشکې زموږ په کلي کې مکتبونه جوړ کړي وای. ما د مکتب کې ویلی وای قرآن کریم مې که زده کړی دی الحمد هغه کتاب د اول سن کتابونه مې که زده کړي سپوره مې که زده کړي.
مریم د همدې ښوونیز مرکز یوه بله زده کوونکې ده او دې ښوونیز مرکز ته په دې موخه راځي چې هیله یې داده ډاکټره سي. دا غوښتنه کوي چې په سیمه کې دې رسمي ښوونځي ورته خلاصې سي تر څو تر دولسم ټولګۍ پورې زده کړې وکړي.
موږ ته ښه مکتبونه خلاص کړو چې زده کړه کې وکړو. د ورکې رقم ته دولسمه پورې موږ ښوونکي زده کړو. موږ ډېر خوشحاله یو چې ښه ښوونکي زده کړو. د هغه ته دولسمه پورې ښه ښوون زده کړو. د
په میدان وردګو ولایت کې د ځوان د انجونو لپاره خصوصي ښوونځي پر داسې مهال جوړې کړې دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د انجونو پر زده کړو ګڼ محدودیتونه زیات شوي دي. او 50 کلن نورعلي د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دي او د خپلو لوڼو د زده کړو په خاطر یې یادې خصوصي ښوونځي ته په وړیا توګه خپل د اوسېدو کور ورکړی دی. د که څه هم خپله زده کړې نه دي کړې وایي موخه یې دا ده چې لوڼې ډاکټرانې سي او د وطن لپاره خدمت وکړي. نورعلي پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې په ټول افغانستان کې د نجونو ته تر 12 ټولګي پورې اجازه ورکړي.
اوس د کور مو شخصي ورته خلاص کړه د خپلو پریوتلو ځای مې دی. زه په دې مې ورته خلاص کړه چې د یو مسلمان به د ما سره هم ښه وشي. زه خو بیا نه د کوټه کې اوسم. یو تن یم نور مې د خپلې لورانې دي. زه ځنه ووځم تا لورانو ته او د هغه ته یې ورخوشی کړم. دا څه وایي د خپل اولاد مینده سبق وسویه یي او د کلي نجونې هم رسي درته یو شی زده کوي. کورته که خیر وه در به نور هم ځای یو ځای به ورته جوړ کړم. که د اولاد ته کومک رسو که تعمیر ورته راغه شو اولاد نه ده غوښتنه ده چې باید موږ سر ته دولسمه موږ ته اجازه راکړو د طالبانو د طرفه.
حمیدالله ریحان چې یاد ښوونیز مرکز یې خلاص کړی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې له تیرو 20 کلونو راهیسې د جګړو له امله ښوونځي شتون نه درلودي خو په ځانګړې توګه د انجونو لپاره خو بیخي نه. دوی وایي غواړي دلته د زده کړو څخه بې برخې انجینې له زده کړو برخمنې کړي. نوموړي وایي په یاد ښوونیز مرکز کې تر 30 پورې اوسمهال انجونې زده کړې کوي چې شل یې هغه انجونې دي چې عمرونه یې له 15 څخه نیولې بیا تر 22 کلونو پورې دي. ریحان وایي یادو انجونو ته د ښځینه ښوونکو په مرسته تدریس کوي.
خاص او خاص هدف د موږ دغه دی چې هغه انجونې چې دی د تعلیم څخه بې برخې دي هغو ته هم د تعلیم زمینه برابره کړه. او بل په دغو کورس کې چې دي د موږ د تر 40 پورې شاګردان لرو چې شل یې هغه انجونې دي چې عمرونه یې تر 15 نه پورته تر 22 کلونو پورې دي او دغه شل یا 15 انجونې چې دي هغه د عمرونه چې دي د اول نه تر وکلانۍ او تاته کلانۍ اتلس کلانۍ یا د اول څخه تر شل کلانۍ پورې دغه زده کوونکي چې دي عمرونه لري. یعنی دوی اوس دومره خوشحاله دي چې دوی خپل کور ته ولاړ شي دوی په مینه او په شوق باندې دغه زده کړې کوي.
ریحان او نورعلي چې یادې ښوونځي ته خپل کور ورکړي وایي که چیرې دولت او خلک ورسره مرسته وکړي نو یاد ښوونځي به لا نوره هم پراخه کړي څو په دغه سیمه کې پاتې نورو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره سي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. زه عبدالحق نومیږم. پاګرامې ولسوالۍ د کابل ولایت د کمرو کلي کې اوسېږم. په څنګ کې په 9 دسمبر ماشوم راغی ویل رانه مدي چې هلته چکن سروې راغلی او خپله معیوب یم او د معیبت دغه هغه مې نه دی اخیستی تقاودي. بیا چې هلته لاړم هغې وویل د هلس مخکې جوړ شوی دی. بیا لاړم ولسوالۍ ته لنډه درته وم هغې یو زنګ وولو ملک صاحب ته چې دوباره لاړم پریدا حساب خو تیر شو نه بیا رانه مدې کې دوباره دینه بیا دوباره هغه لسم چې شو لنډه درته و هم چې هغه مغه نشو. خلاصه خبره دا شته بیا شپږم د نظانې په نوبرجه کې دغه هغه ورکه کوټه څنګه هغه ته مې مراجعه حتی تر سرې میاشتې پورې لنډه درته و هم رانه مدې کې چې په دغه واوره کې په دغه غونډه کې راځي شو ما کار هم نه کوي سم نو خپله مایوب یم لکه خطه تم حیران یم کار او روزګار هم نشته.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري د اوس لپاره هم دومره په نور خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
اوریدونکو څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا مزه اسدالله الدین هرکلی کوم. دویم نیمای کې درته ځوان فکر خبرونه چمتو ده، خو اوس د خبرونو لنډیز اورو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په پلازمینه جنوا ښار کې دی ټاکل شوی چې دا پلاوی د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره بیلابیل لیدکاته ولري. بلورته د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي چې هیڅ چاته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کیږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسیدو کې به دوی یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویل چې په لوړه کچه د وروستیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې دا موندلې چې دغه کړکېچ د هواري لار شته. روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره له مدیترانه سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي. او اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریه په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حمله کړې دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا برید د سوریه له خاوره پر اسرائیل د یو توغول شوي توغندي په جواب کې کړی دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. د فبروري 8 یعنی نن د انټرنیټ د خوندیتوب ورځ په توګه منځل کیږي. دا ورځ په دې خاطر منځل کیږي چې د انټرنیټ د سم او خوندي استعمال لپاره عامه پوهاوی وشي. موږ په همدې مناسبت د دې اونۍ په ځوان فکر خبرونه کې په دې اړه بحث کوو چې څنګه کېدلی شي انټرنیټ په خوندي ډول وکارول شي. تنکي ځوانان او ځوانان د انټرنیټ د کارولو په وخت کې کوم مسایلو ته پام وکړي. دا په همدې اړه نورې پوښتنې بس موږ د خبرونې میلمانه جواب کړی. میلمانه مو هغه ملک سهار چې د درک په نوم د یوې خصوصي کمپنۍ چې د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کوي مشر دی، او همدا ډول د افغان امریکایي پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي پخوانی استاد ښاغلی عمر فاروق دی. خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پیلې سهار سبل تاسو څخه کوو که دا راته ووایه چې نن د فبروري 8 د انټرنیټ د خوندیتوب د ورځې په توګه نمانځل کیږي. څومره مینی معلومات شته دي په افغانستان کې خلکو ته چې انټرنیټ دوی په خوندي ډول وکاروي؟ یعنی دغه څه عامه پوهاوی شوی، ځینې پروګرامونه شته، لیکنې بحثونه شوي دي که نه؟
هیواد ته سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته او استاد ته درمنه وړاندې کوم. په افغانستان کې انټرنیټ هم تقریبا دوه لسیزې کېږي چې کارونې ډېرې زیات شوې په دې وروستیو کې، خو بېخي د ډېری خلکو ډېری افغانانو د ژوند یو نه بېلېدونکی فعالیت ته همېشه هر ورځ کاروي، فونه کې څو ځلې کاروي. دا اوس مهال کوم وروستۍ شمېرې خبرې ترې کړم هم دقیقې نه دي، تر 10 میلیونه زیات خلک په افغانستان کې انټرنیټ کاروي. ډیرکټ موبایل په افغانستان کې کارونه بېخي زیاته شوې دي انټرنیټ سره تړلی ده. تر 10 میلیونه هغه وروستۍ شمېرې 10 میلیونه زیات ډیرکټ موبایلونه په افغانستان کې دي، له ممکن تر دې زیات وي. او ډېری نوي ځوانان په انټرنیټ کې مصروفه دي، حتی اوس ماشومان په انټرنیټ کې انټرنیټ لاسرسی لري. د کورونا وبا له راتګ سره تقریبا په نړۍ 7 میلیونه خلکو د انټرنیټ په مټ آنلاین زده کړې کولې، نو ډېری هغه ښوونځیو زده کړې آنلاین کړې. له دې سره د ماشومانو ته یو ډول انټرنیټ کارونه حتمي شوه. اوس په افغانستان کې په دې اړه باندې متاسفانه کوم خاص پروګرامونه هر وخت نه دي جوړ شوي، او دا موضوع د جدي پاملرنه هم نه ده شوی. هغه منځونو لپاره یې عامه پوهاوی تر اوسه ډېر نه ده شوی. یوازې تک کال تقریبا زرګونه داسې پېښې وي چې خلک انلاین اورېدلي ولو قسم په افغانستان کښې رسمي شمېرې په دې اړه نه دي خپرې شوي او نه شته، ولې هغه زموږ شخصي معلومات دا دي چې ډېری خلکو شخصي معلومات خلاص شوي په انټرنټ کښې ځورېږي. د نجونو ځورونه په انټرنټ په افغانستان کښې تقریبا 90% زیات ده او تر هلکانو درې برابر په انټرنټ کښې ځورېدو امکانات یې زیات شته. او په دې اړه باندې د افغانستان کوم خاص قوانین نه دي جوړ شوي، د افغانستان دغه د سایبري کوډ کوم قانون مخکې کلونه پاته وو هغه ډېر مالي